گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، خبر اتر، سلام. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی
برنامه امشب به گفت و شنود گردانندگی میکنیم. نگرانی پاکستان و هند از حضور داعش در منطقه و حملات جنگجویان اونا بر کنسولگری های خارجی در افغانستان تا چی حد به نزدیکی هند و پاکستان و همکاری دو کشور برای امنیت در افغانستان منجر خواهد شد؟ این مطلب است که امشب در این باره صحبت میکنیم.
لکه څنګه چې اصفی صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا ژغ د نن ماښام د خبرو اترو یا گفت شنود په خپرونې کې پر دې بحث کوو چې آیا د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې حضور به په سیمه کې د هند، پاکستان او افغانستان په اړیکو کې مثبت بدلون راولي او که نه. په بل عباره، آیا د داعش خطر به پاکستان او هند ته تشویق کړي چې په افغانستان کې سیالي نه بلکې د همکارۍ روحیه ولري؟ تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې برخه واخلي او خپل پښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړي. زموږ د خبرونو میلمانه دي
مهمانای محترمه که با پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواهد گفتند، جناب اسحاق حتمر، تحلیلگر مسائل سیاسی، دکتر علم پاین، رئیس بخش مطالعات شرق میانه در پوانتون آیو، و جناب سمی یوسفزای، ژورنالیست و تحلیلگر. شما هم میتونین با گرفتن شماره 0790-010-070 مستقیما در برنامه سهم بگیرین، از افغانستان البته، از داخل، و در صورت که در خارج از افغانستان تشریف داشته باشین شماره تماس با ما 202-619-31-36 است.
د خبرونی ملمانو تا شرق لست بایو، اتمر صاحب تا شرق لست بایو، اتمر صاحب خبرون تا شرق لست، یوسف زی صاحب تا سیم خبرون تا شرق لست. فکر کوم د اتمر صاحب باو د پاین صاحب سره تر اوسه پورې ارتباطات ټینګ سوي نه دي. اوس به ورسو یوسف زی صاحب ته. پیل به د یوسف زی صاحب نه وکړو. یوسف زی صاحب، داعش د داعش ډله د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې هم حضور لري. د ننګرهار په ولایت کې ځینې بریدونه کړي دي، ځینې سیمې نیولې دي، د افغانستان ځواکونو جنګ ورسره کړی دی. په جلال آباد کې پاکستان قونسلګری باندې د برید مسؤلیت یې ومني. دا په مجموع کې د داعش حضور، د داعش خطر به د پاکستان او هند پر اړیکو باندې څه تاثیر وکړي؟ او دغه اړیکې د سید آګانی کېږي د چارو د کارپانو لخوا چې پاکستان او هند په افغانستان کې خصوصا د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو یوه نیابتي جګړه یا پراکسی وار په افغانستان کې پیل کړی دی، د افغانستان د جنگ ډګر جوړ کړی دی. آیا د داعش خطر به په دا په نظر کې ونیسو چې په هند کې هم په سلګونو میلیونه مسلمانان ژوند کوي، په پاکستان کې هم د 150-160 میلیونه زیات مسلمانان ژوند کوي، راس په افغانستان کې په مجموع کې د داعش خطر به څه تاثیر ولري؟ مثبت تاثیر به ولري؟ آیا هند او پاکستان به همکاري په افغانستان کې بلاخره وکړي د داعش خطر په خاطر؟
زما په خیال داعش یو داسې پدیده ده چې په عربي نړۍ کې زیات نفوذ لري، او د عربي نړۍ په هغه سیمه کې بالخصوص چېرته چې د شیعاګانو ضد احساسات دي او اهل حدیث یا دی وهابیت پلویان دی، په سیمو کې دوی زیات فعال دي او خلکو سره مرسته کوي، یا د دوی له عقایدو د دوی له خبرو نه متاثر کیږي. په افغانستان، پاکستان دغه سیمه کې دومره ډیر زیات د داعش لپاره د ودی او پرمختګ او د قوی کېدو امکانات زه نه ګورم. هغه درې عوامل دي. یو عامل خو دا ده چې دغه سیمه کې ټول خلک هغه د سنی اهل سنت و جماعت مذهب او مسلک سره تعلق لري. دویم دا ده چې خلک عربان نه دي، خلک یا اردو ژبې ویونکي دي، یا پښتو ژبې ویونکي دي، یا د افغانستان د نورو ژبو ویونکي دي. درېیمه وجه دا ده چې طالبان هم د داعش پر خلاف دي، افغان حکومت هم په خلاف تا، امریکایان هم د دوی مراکز بمباری. نو په دغه حالت کې د داعش وجود پاک الله شاکه سشته ده، خو دومره ډیر پراخه نه ده د نازیانو د چپریهار او د پټکوټ دغه یو سیمه کې د تیر یو کال یا یو نیم کال نه داغون شوی دی ډیر زیات پرمختګ نه ده کړی خو البته په میډیا باندې د دوی خبرې ډیرې راځي او زه اوس هم شک کوم چې ممکن په جلال آباد کې پاکستان په سفارت باندې پرد کنسرګری باندې پرد بل چا کړی وي خو چونکې هغوی نور عوامل دي هغوی دعوه نشي کولی مثلا که طالبانو ترسره کړی وي هغوی د دې عمل چې پاکستان خشم نشي کار نشي هغوی دعوه نه کوي یا طالبان داسې بریدونه کوي چې په هغو کې بېګناه کسان ووژل شي هغوی بیا ځان خاموش ونیسي بیا یو بل ګروپ د دې دعوه پر سر باندې واخلي یا د دې
تاسې یوسفزی صاحب ډېرې زیاتې لیکنې مو کړي دي د طالبانو سره د طالبان د مشرانو سره بېلابېلو وختونو کې مرکې هم سوي دي په دغه برخه کې کار زیات کړی دی که اوریدونکو ته وایاست چې آیا داعش په اصلي معنا د اسلامي دولت ډله په افغانستان یا پاکستان کې دغه ډلې دي دا اصل کې داعش دي او که مازې په هغه عامه اصطلاح باندې سپین بیرغ په تور بیرغ بدل شوی دی
په ځینو سیمو کې زه فکر کوم چې اوسه پورې داعش رسمن دلته څوک نه ده ټاکلی ځکه چې کله د طالبانو موجوده مشر شپږ میاشتې وړاندې د داعش مشر بکر بغدادي ته خط ولیکلو او خپل هغه نگرانی یا خپل هغه خفګان یې وښودو چې په ځینو سیمو کې داعش په نوم خلک راپورته کیږي او موږ سره جګړې کوي نو هغوی د طرفه غالبا جواب راغلی و چې موږ په دغه سیمو کې څوک نه لري څوک نه لرو رسمي نو موږ دې باندې تبصره نشو کولی خو بهرحال په هغه سیمو کې چې دغه ډول جګړې وي دغه ډول ګروپونه رامنځته کیږي هغوی ګروپونه د خپل بقا لپاره مثلا د طالبانو یو شمېر ګروپونه چې طالبان جدا شوي دي که دوی د طالبانو سره په جګړه شي نو په هغه صورت کې چونکې دوی افغانان دي یا د سیمې خلک دي نو د خپلې ماتې نه د بچکېدو لپاره د خپلې ماتې نه د ځان ساتلو لپاره دوی هر چا ته لاس ورکوي ممکن القاعده ته لاس واچوي ممکن داعش ته لاس واچوي ممکن داسې خلکو ته لاس واچوي چې هغوی غواړي په افغانستان کې بربادي رامنځته کړي نو زه فکر کوم چې په دغه سیمه کې نه ډېر طالبان د داعش طرف ته ځي او نه هم نور خلک ځي او تاسو وګورو په هغه سیمو کې چې داعش وجود لري هغوی داسې کارونه وکړو چې حتی خلک یې طالبانو هغه خلکو زورول او ټکول هغه یې ور هیر کړو خو دا چې افغانستان یو نیابتي جګړې مرکز ده په دې شک نشته دا وخت هند او پاکستان په افغانستان کې یو نیابتي جګړه شروع کړې ده هغه پراکسي ځای ته ساتلې دي هند د خپل لارې غواړي چې په افغانستان کې داسې حکومت ولري چې افغانستان او پاکستان سره تعلقات بهتره نه وي او پاکستان بیا دا غواړي چې افغانستان حکومت له هند سره تعلقات بهتره نه وي نو دغه ډول نیابتي جګړې په منځ کې دغه ډول د خلک یو د کرایي پوځیان وي هم داعش یا د نورې ډلې چې دولت خلاف جنګیږي هغوی اخیستل کیږي په یو بل باندې استعمالیږي یا د یو بل هیواد په خلاف استعمالیږي نو څومره چې په افغانستان کې دولت کمزوری وي ملي امنیتي قواوې کمزوري وي هغومره به د دې چانس زیات وي چې هند پاکستان او نور هیوادونه دغه ډلې استعمال کړي او که دغه ډله نورې تقسیمیږي د دولت ضد ډلې په مختلفو ډلو تقسیمیږي هغوی کمزوري کیږي د خپلې بقا لپاره پیسو او امکاناتو ته ضرورت لري نو په هغه صورت کې دوی هم بیا په اسانۍ سره مثلا هند ایران استعمالولی شي مثلا روسیا اوس طالبانو سره صرف په دې عمله تعلقات ساتي چې هغوی به که داعش د تاجکستان او ازبکستان سرحدونو ته نږدې کیږي ممکن سره مرسته وکړي داسې ویل کیږي چې د هند د ایران استازو حتی څو ځلې کوشش کړی دی چې ملا محمد رسول اخوند له ډلې سره او د طالبانو له ډلې سره وګوري او حتی کوشش کوي چې دغه د هند د ایران په 2 کیلومتره کې داسې خلک پرېنه دي چې ایران ته ورننوځي یا د داعش خلک وي نو دغه ډول خلک بیا استعمالیږي او څومره چې دولت کمزوری وي دیوالونه د یو کور کمزوري وي هغومره د هر طرف نه کور ته غلو
داکو داخلو کوشش کنیم. تشکر آقای یوسفزی. میریم سراغ دکتر صاحب علم پایان. سلام با شما دکتر صاحب پایان، صدای ما را دارین؟ صدای ما را مشنوین آقای علم پایان؟
بله.
سلام با شما. پدیده داعش که از شرق میانه شروع شد آستاستا به آسیای میانه و به جنوب آسیا هم سرازیر شده. این در حال است که در این اواخر یک سلسله حملات بالای مراکز دیپلماتیک در افغانستان صورت گرفته که مثلا اگر خوب بپذیریم که کار داعش بوده، در صورت نگرانی هند و پاکستان هر دو را برانگیخته. با نظر شما آیا این نگرانی های روزافزون در حال که هم هند و هم پاکستان هر دو به انرژی ضرورت دارن و به پلان های مشترک با افغانستان چقدر باعث نزدیکی دو کشور خواهد شد؟
با عقیده ما اول ما باید قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، ما باید اول این میره بگویم که امی داعش یا ایسل یا ایسس یک محبوبیت از محبوبیت یک وسیع نیست.
بله،
در دنیا 57 مملکت است که در اون مسلمان ها اکثریت دارن، از اندونیزیا گرفته تا مراکو، تا مراکش، از عربستان سعودی گرفته تا یمن و افغانستان و آسیای مرکزی. یکی از دولت ها یا حکومات و اکثریت مردمشان اصلا در اونا داعش محبوبیت نداره. یک. دوم، گروپ های دیگه که هستن، مثلا گروپ های اکتیو و فعال و یا ضد غرب، مثلا القاعده مخالف داعش است، حزب الله مخالف داعش است، اکثر طالبان در افغانستان و در پاکستان مخالف داعش هستند. البته یک اندازه اونا رخ نکردن. اینی میره در نظر داشته و تقریبا از طرف دیگه اگه شما ببینید داعش کنم یک حرکت هست یا یک گروپ هست که امی وسعت محبوبیت از اینا بسیار کم است. بیایم سر مسئله هندو، از حرکات داعش چی اروپای غربی، چی امریکا، عربستانی سعودی، دولت امارات، افغانستان، همه از اینا خساره دیدن و خطر دیدن. مثل که پیشتر آقای یوسف زی فرمودن که یعنی ظلمی که گروپ های دیگه کردن یا تشددی که کار گرفتن از داعش تشددی هست که مردم بخیو فراموش کردن که مثلا طالبان چی کردن و یا حزب الله یا دیگه و دیگه. دیگه به این ترتیب داعش یک گروپ هست که تقریبا تمام دنیا را تهراس انداخته، نه تنها ممالک هندوستان یا اسرائیل یا امریکا یا اروپا، بلکه ممالک مسلمان ها هم از اونا خطر میبینن.
بله. اگر
به این صورت امکان از این موجود است، هرچقدر که دامنه از اینا حرکات تروریستی از اینا زیاد شوه، این ممالک مجبور هستن که با هم دست بتن و مقابل از این یک جبهه مشترک بسازن و اینی آفت از خود دور کنن، با قسم آفت اینا میبینن این حرکت، چرا که مسلمان ها میگن که حرکات داعش با اساسات حرکات اسلامی نیست، اصول اسلامی نیست، ارزش های اسلامی نیست و همچنان نه به اساس ارزش های انسانی و بین المللی است و مقامات بین المللی، مقررات بین المللی، چیزایی که امروز پذیرفته شده که امی مسئله مثلا حقوق بشر است و دیگه اینا خلاف حقوق بشر و خلاف حرکات اسلامی و خلاف حرکات انسانی این حرکت هست. دیگه معلوم میشه که از ممالک با هم نزدیک شده میرن. پاکستان و هندوستان هر دو خساره ببینن، از افغانستان و عربستان سعودی و ممالک غربی همه.
بله، تشکر.
ورزو اتمر صاحب تا بورسو، اتمر صاحب نظر بو اخلو، اتمر صاحب تاسی پڅه نظریا است، یوسف صاحب نظریات مو اوریدل، د ډاکټر صاحب پیا نظریات مو اوریدل، فکر کوي چې داعش لکه څنګه چې یوسف صاحب اشاره ورته وکړه او دغه راز پاین صاحب هم اشاره ورته وکړه، په هغه اندازه غټ خطر نه دی په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان او پاکستان کې، او دا یو عربي پدیده ده سیمه که دوم رضای نلری. آیا فکر کوئی دا مسئله داو که دا داعش خطر غټ دی؟
من نه لکوزه سبتاست و واسیفی سبتا هم دا غصه دکتر سبتان تا و یوسف سبتا و سلا بودا و آوریدون کتام سلا بودا و نیکی هیر اولنده کن. بلکل دا دوا بیل بانو سر وافقم دا اصلا دا داعش ظهور یارا پیدا که دل دغه رقابتونو نتیجه ده، کوم چې په منځني ختیځ کې د 2003 کال را په دیخوا پیدا شول. دغه رقابتونه هم مذهبي رنګ درلودلی او هم سیاسي رنګ درلودلی. متاسفانه په دغه کې اول کې که تاسو د امریکا حضور په عراق کې وګورئ، د امریکا لشکرکشي په عراق کې وګورئ، دلته د عراق یا د صدام حسین حکومت نسکور شو، په عوض کې د نوری المالکی حکومت وایست راغی. نوری المالکی د ایران سره ډیر نږدې اړیکې درلودلې او مخصوصا د مذهبي لحاظه په عراق کې هغه شیعه مذهبي ډلې حاکمې شوې چې دلته سنیان چې په عراق کې تقریبا د دوی تعداد هم ډېر و، دوی دغه حالت نه په تنګ راغلل او بالاخره داسې یو حرکت ته دوی سازمان ورکړه چې په هغه کې دوی د امریکایانو او همدغسې د عراق د شیعه حکومت پر ضد باندې قیامونه او مبارزې پیل کړې. او په دغه وخت کې ایرانیان هم د دې دپاره چې دغه حرکت د امریکایانو پر ضد دی په لومړي سر کې دغه کسانو سره براسې کوبکونه وکړل، کوم چې بیا وروسته د خپله د ایران او مخصوصا د هغه شیعه مذهبي کسانو یا اکثریتونو پر ضد ولاړ شول، کوم چې په منځني ختیځ کې دوی شتون درلوده. معمولا دغه لکه چې دوستانو ویلې دغه پدیده یو عربي پدیده دی، کوم چې دا په سیمه کې د افغانانو د عنعنې او کلتور سره موافق نه دی. یعنې که په افغانستان کې د روسانو پر ضد جهاد شوی، دلته خو د عقیدې لحاظه هغه سره افغانان موافق نه ول، لیکن دلته خو د مذهب لحاظه کوم چې داعش دی دا یو زبیره د دې لري چې ځینې توندلاري مسلمانان کوم چې په سیمه کې موجود دي یا په افغانستان کې یا په سرحد کې یا ایسته په پاکستان کې، دوی ځان دغه ډلو ته نږدې کړي، ځکه چې د دوی امکانات ډېر دي. دوی اقتصادي عایدات د دوی د تیلو نه دی او دغه رقم پیسې چې دوی ترلاسه کوي تر زرو میلیون ډالر پورې په کال کې رسیږي، چې دا ډېر یو لوی رقم دی. یا هغه هېوادونو کې هغه ټولنو کې چې خلک اوزګار دي او خلک بل کار نه لري، یوازینی د دوی د هویت مسله د دوی ټوپک او د دوی زور دی. ډېر کسان د سربازګیري دپاره دوی ته آوازه کېږي، لیکن بیا هم زه په دې باور یم چې په افغاني ټولنه کې د داعش پستر ډېر ضعیف دی، ځکه هغه باورونو چې داعش روان دی په دې باورونو افغاني ټولنه بالکل نه ده.
تاسو جالبې مسلې ته اشاره وکړله اتمر صاحب، زه همدغه غواړم دغه مسله د یوسف صاحب نه پوښتنه وکړم. دا اقتصادي بودی اکثر دسی د اتمر صاحب خبرو ته په اشاره سره ځینې نور تحلیلګران هم داسې وایي چې په افغانستان کې د داعش حضور او ورځ په ورځ قوی کېدل اقتصادي ابعاد لري او اقتصادي بود لري. بیکاري زیاته ده په افغانستان کې او داعش سرچینې وایي چې په میلیونو ډالر عاید لري، ځکه تیلو زیرمې نیولې دي، عاید یې زیات دی او هغه پیسې راستي او دلته خلک مري په سیمه کې. فکر کوي چې دا په مجموع کې ټوله یو اقتصادي قصه ده، خلک بیکاره دي په دا خاطر داعش ته ورځي او هغه کسان چې پخوا پیسې ترلاسه کولې د بېلابېلو ډلو نه هغه پیسې پر درېدلې دي اوس بدیل لټوي، په دا خاطر داعش په افغانستان او پاکستان کې قوي سوی دی. یوسفزی صاحب:
بله، زما په خیال د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر کسان چې د دوی سره د حافظ سعید خان یا د نورو په مشرۍ یو ځای شولو، هغوی دا فکر کوو چې چونکې دا یو عربي پدیده ده او عربان دي، نو ممکن دوی کې دوی سره پیسې ډېرې وي او د دوی امکاني مالي امکانات ورته مهیا کړي او برابر کړي، نو له دې عمله ممکن دوی ویش راځي د دې هم خوند واخو، ممکن یو څه پیسې پکې جوړې کړو. خو زه فکر نه کوم چې اوسه پورې د دوی داسې ډېرې زیاتې پیسې ته لاس را وړي وي، ځکه چې د داعش لپاره یعنی په مجموع کې دوی غواړي چې دلته یو څه هغه ولري، یو حضور ولري، خو داسې هغه پریاریټي یا په هغه اولنیو اهدافو کې افغانستان او پاکستان نه راځي، نه هم دغه سیمه اوسه پورې دوی ته مهمه ده، ځکه چې دوی لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې په کوم ځای کې د دوی هغه ځمکنی کنټرول وي، هغه د سوریا سیمې او د عراق سیمې دي، هلته دوی غواړي چې هغلته وسعت پیدا کړي، هغه دوی لپاره یو سیمه ده په کنټرول کې ده، په اختیار کې ده او هغه ځایونه دوی فعالیتونه کوي. خو بهرحال زه فکر کوم که دوی واقعا هم پیسې وویشي او دوه دلایل دي، چې خلک دغه جهادي ګروپونو طرف ته ورځي یا دغه نه متاثر کیږي. یو د هغوی هغه د دوی له طرفه چې کوم هغه اسلامي دلایل ویل کیږي په غو باندې هغه خلک چې اسلامي تعلیمات یې ډیر کم وي یا به علم وي هغوی ترې متاثر شي. دویم هغه خلک وي چې د خلک وي چې هغوی کار نه لري وظیفه نه لري هغوی هم اسانه د دوی په لومو کې لویږي او د دوی طرف ته راځي. خو د دې ورشته ده لکه څنګه چې ما مخکې ویلې که ډېر ګروپونه پیدا کیږي او دا ګروپونه په یو بل باندې حملات شروع کی او یو بل سره په رقابت کې شي نو د خپل بقا لپاره هغوی بیا هر چا ته لاس اچوي. په دغه حالت کې که القاعده یا داعش را وړاندې کیږي او پریمانه پیسې ورکوي ممکن یو په ځینو سیمو کې د دوی لپاره استعمال شي. مثلا چین او روس هغوی بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې دومره وجود نه لري خو ممکن غرب یا امریکا په یو حد پورې دوی ته لپاره موقع ورکوي چې د چین لپاره او د روسیې لپاره په دغه دواړو سرحدونو سیمو کې ووسیږي. هغوی بیا بل ډول شک کوي یعنی هغوی دا سیمه غواړي چې بیخي د داعش په افغانستان کې ډېر قوي وي خو یو حد پورې وساتي چې هغوی دغه خپل رقیبان یو ډول په سیاسي تور باندې یا په نظامي تور باندې هغوی تر پیشان لاندې راولي. خو بهر حال که دغه ګروپونه په سمدستي ډول ونه ځپل شي د دې امکان شته چې دوی خپل هغه ډایمنشن یا هغه آباد وسیع کړي او نورو سیمو ته ولاړ شي او خپاره شي سره. خو په الحال زه فکر نه کوم چې په افغانستان پاکستان او د افغانستان په قبایلي سیمو کې د دې داعش لپاره پراخه زمینه برابر وي چې دوی دې یا ډېر زیات کسان جذب کړي یا دې ډېر کسان سره ملګري کړي. د دې عمل چونکې دوی څه نشي کولای ډېر زیات د دې عمل دوی داسې اقدامات کوي یا خلک قومونو کې الوزي یا خلک تړي یا وحید تر سو د میډیا د لارې یو خپل ځان دلته شتون وخی. خو عملا زه فکر نه کوم چې دوی د پاره راتلونکي کې ډېر داسې چانس شته چې دوی په افغانستان کې لکه طالبانو په ډول باندې وده وکړي او په یو ټاو پراخه
بله.
من نه یوسف زیسته بودم که تبور
داشت. بله با اجازه مهمانای محترم آقای اطمار آقای پایان و آقای یوسف زی میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هست. یک بار دیگه شماره تماس با برنامه را تکرار میکنم 0790-010-070 شماره محلی است که مستقیما از افغانستان شما را به استودیو ما در واشنگتن وصل میکنه. شنونده اول میگیریم روی خط. سلام برادر، خود معرفی کنین یکی از کجا تلفن کردین؟
مهربانی
وکی در خبر بفرمایید. مهربانی وکی بسیار ببخشید. آقای آصفی مامورالدین کوفی هستم از بدخشان، برای شما و مهمانانتان سلام تقدیم میکنم.
بفرمایید آقای کوفی، خوش آمدین.
آقای آصفی چند ماه پیش والی جلال آباد در رسانه ها گفت که آقای انیسی اطمر مسئول شورای امنیت و آقای ستانگزی اشرف غنی احمدزی کمتر از 3 میلیون دلار برای خانواده های داعش در جلال آباد همکاری کردند. و همچنان شما در سالهای گذشته دیدیم که آقای کرده افتنی مدار طالب از زندان های بگرام و سایر زندان های افغانستان اعلان کرد. آیا مهمان های شما از این گفت این کار میکنند و این گفت چند فیصد دقیق است؟ اگر در این مورد معلومات بسید خوش
من یک نظر شما را میخواستم آقای کوفی بباشن، یعنی کمک کردن به فامیل های داعش رقمی که شما او را ادعا کردین که شنیدین چی نفع را میتونه داشته باشه؟ به نظر شما
این را شما هم شاید از رسانه ها شنیده باشین که والی جلال آباد در سخنرانیش در جلال آباد این را افشا کرد که آقای انیسی ادمر مسئول شورای امنیت و آقای ستانگزی برای خانواده های داعش 3 میلیون دلار کمک کردن. هدف ما علی است که مقامات دولتی در است افغانستان اینا حتما با طالب القاعده همکار هستن، ولی که اولاد غریب و مظلوم و بیچاره در سنگرها مینس سرباز و سپاه از این وطن کشته میشوند پیش از اینا اصلا ارزش ندارد.
من نه کافی سر کوشش کو چه در موضوع نو نوزو. من نه کافی
سوال شما رو با مهمان در میان میگذارم.
مطرح کوات من ورزو بله. بلا بدون
که بله شنونده بعدی روی خط میگیریم. سلام برادر، خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین؟
سلام علیکم، ارام صدیق شما از بکنال نخبری کن
مرفانی وکی صدیق صاحب
رکوزای صاحب داعش و ایوانه و پدیده داشت افغانستان که وست را داخل شویده افغانان به صورت عموم مانی داده پدیده سر دوم را اشناخ نده لکه دوم را چه تالیف سر خواهو بیدری و افغانانی بودی.
صدیق صاحب تاسی ده کم زیسته خبری کنی بخشان وغانم
کوزر نه خبر کوم
او تاسو ورته نږدې تاسو استاذ سیمه ده کنه ننګرهار سره نږدې است ننګرهار کونړ الته عام خلک څه وای تاسو په تماس کې است
نو عام خلک د داعش سره بيخي مخالفت لري دغه طالبان ورونه چې زمونږ دي افغانان دغه هم د اوس په مقابله کې دي د پرونه یو قوت شیشه ده پر خو ګڼو کې ما د چا سره خبرې کول هغه وای چې مونږ ته بخت مودې نیولې دي او مثلا ختم کړل دی خو ته بریدو خو زما هدف دا دی چې احیانا چیرې پاکستان د داعش د پردې تشا د داعش په مخنده یې او دا تمویلوي نو زه نظر مې دا ده چې دا به یو وخت نه یو وخت به د پاکستان پر یو لیست سرخوږي او بل مثلا مسله مې دا ده د سبزیشن چې پارلمان کې د افغانستان پارلمان کې یو د پارلمان یو غړي وویل چې هر پاکستاني ترهګر یا داعش نه دی ولې هر
اگر پاکستانه ده بده همه این دیگه سوزی در نظر وارم وقت ده که نده وقت تشکر آقای صادق شنونده بعدیم آقای بسم الله نبیزاده است سلام برادر خوش آمدین بفرمایید
علیکم سلام بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض و ادب خدمت شما محترم و خواهر عزیز من که مجری برنامه هستن هدف ما اصلی داعش در افغانستان جایگاه نداره داعش کسایی هستن که بیگانه هستن و این دو جناب عالی جنابان هر یک علی فاطمر و آقای سانگزی داعش را حمایت میکنن پیسه میتن یا هر بلایی میکنن این تنها یک بار نیست دو بار نیست اولین دفعه از طرف آیسه ظاهر قدیر نایب اول مجلس نمایندگان گفته بود که اینها چیز حمایت میکنن پیسه میتن و دوم که حتی والی جلال آباد همچنان آقای سلیم خان قندوزی گفت باید از طرف یک مجله روسی هم اینا متهم شده بودن که اینا حمایت میکنن وقتی که یک بلا تشدید میگن دور از چیز میگن سک تا یکسیایی را نبینه هیچ وقت جفجف خود را نمیکنن لحاظا ما بعید میدانیم که داعش در افغانستان جایگاه نداره و یکانه کسی که حمایت میکنه همین دو عالی جناب است تا این عالی جناب ها اثر قدرت باشد داعش در افغانستان هست خلاص
خب نظر شما بود آقای نبیزاده تشکر بریم سراغ مهمانای خود
بالکل بود اوریدونکو نظریات مو اوریدل پیل باید پاین صاحب څخه وکړو دی دغه پاین صاحب تاسو به دغه مسایل ډیر له نږدې نه مطالعه کړی دا په انګلیسي کې چې کنسپیرسي تھیوري ورته وایي چې کله یې داسې خبرې کله یې هغه خبرې په امریکا کې دا مسایل ډیر دي په مجموع کې په نړۍ کې دا مسایل ډیر دي اکثره وخت کنسپیرسي تھیوریان پیدا کیږي د سې کنسپیرسي تھیوریان په افغانستان کې پیدا شوی دي چې په یو شکل د اشکالو افغانان لاس پکښ لري افغان حکومت لاس پکښ لري او غواړي چې وضعیت خراب کړي ولی باید افغان حکومت دا کار وکړي او مسله او کداغه د کنسپیرسي تھیوري په باره کې یو څه رڼا واچوي او ردونکو ته معلومات ورکړي چې دغه څه دي او دغه څومره عامه مسله ده په نورو وادونو کې
او دا کنسپیرسي تھیوري دا چې اته موږ تاسو په د فارسی کې یو ضرب المثل لرو وای تر کاسې لاندې نیم کاسه ده چې نه دا د هغه شان چې موږ په د ظاهر او په د اخبارو په دی او په دی کې وینو هغه بل شی دی مګر لاندې اساس کې دلته نور حرکت دي مثلا د داعش او طالبان او القاعده او په افغانستان کې د مجاهدونو ګروپونه او دا د ټول له خارج له خوا څخه تقویسي وي دا په خپل د خلک دا داعش هم د داعش په جوړولو کې امریکا لاس لري او په خپل د القاعده په جوړولو کې امریکا لاس لري نو هغه دا تھیوري ده نو په دغه لحاظ دوی دا کنسپیرسي تھیوري ورته وایي راسو دې موضوع ته زه دا څنګه چې ښکاله کیږي چې زه په افغانستان او پاکستان او په داسې مرکزی کې تحقیقات کوم او د عوامو سره په تماس کې هم چې عوام څه وایي د عوامو نظر دا دی هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې هم په ایران کې وای کداغه اتحاد جماهیر شوروی پر افغانستان باندې حمله نه وای کړی او دا جیش لاس کاله په افغانستان کې د اشغال نه وای دغه القاعده او دا تنظیمونه او دا مجاهدین به ما بین ته نه وای راغلي یعنی غیر مستقیم د روسیا دغه سبب سو عوامل سوچ دغه القاعده ما بین ترس او دغه رنګ کداغه امریکا پر عراق باندې په 2003 کال کې نه وای ورغلي هلته به دغه د مصاب الزرقاوی او د پخپل د اسلامیک سٹیټ اف عراق چې پاول سره کې د دولت اسلامي عراق وو بعد لاغه څخه په سوریه کې د بشار الاسد چې راولاړ سو د سنیا دغه دواړه سنیان د عراق او د سوریه سره ګډ سول هغه بل اخر د اسلامیک سٹیټ اف عراق یا د دولت اسلامي عراق په دولت اسلامي عراق او شام باندې تبدل سو نو دوی وايي دا نه غیر مستقیم د امریکا د سبب سو د جې چې دا نو په دې لحاظ باندې د عوام چې دی عوام بل فکر لري موږ د حکومتونو بل فکر لري په دې مملکو کې. مګر یو خبره دا ده چې راسو د اسلام ته، د اسلام په اغاز کې اسلام له اول سره څخه تر اخره پورې د تشدد او د افراط او د اکراه په مقابل کې موقف نیولی دی. نو که دغه ګروپونه چې موږ تاسو ورته ګورو، دغه هر یوې خپل په نامه د حزب الله را نیولې به تر طالبانو تر القاعده، دومره د تشدد څخه کار اخلي چې دا په خپل د اسلامي ارزښو سره مخالفت کوي. دا نو په دې لحاظ باندې د عوام بل فکر لري، د عوامو نظر ته څوک غوږ نه نیسي. او دغه چې دا په افغانستان کې یا حامد کرزی یا اشرف غنی یا اتمر یا دا او دا طالبان را خوشی کړی دی، او طالبان دا په خپل دا یو کنسپیرسي تیوري ده. اسناد نشته په دې ځای کې، هغه شی چې اسناد ونه لري او سړی دغه کې چې دا مسند مستند نه وي دا شی، هغه ټول افواه ده. نو په دې لحاظ باندې د افغانستان کې هم په پاکستان کې هم په عراق او سوریا کې دغه رښتیا او دغه سرګټسي وي دي واقعیت او 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 توهم. نو په دې لحاظ باندې دغه کنسپیرسي تیوري په دې ځای کې بخښ ډیره دول حکومت هم رښتیا نه وایي خلکو ته. دغه حکومت د افغانستان د حکومت څخه رانیولې به تر پاکستان تر عربستان سعودي تر ایران د خلکو ته رښتیا نه وایي. دوی مطبوعات ګر سره یک طرفه دي. نو د خلک مجبور دي چې دا کنسپیرسي تیوري دغه نور شانو ته فکر وکړي چې بابا دلته نور عوامل دي هغه موږ ته نه ویل کیږي.
مننه مننه. مخکې یوسف صاحب ویلي و چې غوی یو ځای کم غونډې ته ځي مصروفه دي، غوی ته نه به روسي پښتنه وکړو، غوی به رخصت کوي. صاحب ویلی و مخکې مزرت غوښتي و چې پروګرام کې تر اخره پر نس پاتې کېدلی. یوسف صاحب تاسو څه فکر کوئ د دغه ځینې خلک د سیدا کې چې دا جوړې شوی پروژې دي په افغانستان کې داعش، ځکه طالبانو پروژه مخ په ختمېدو ده، د داعش پروژه شروع سول د پاکستان د خوا څخه، فکر کوئ دا کنسپیرسي تیوري پر ځای ده، د خلکو اندېښنې پر ځای دي؟
ولا دا یعنی نشون د خلکو معلومات ډیر کم وی، یا په پارلمان کې یو داسې څوک چې هغه د دولت خلاف یا د اتمر صاحب خلاف یا جبنی تعصب ولري، هغه یو خبره وکي بیا د خلک په پټو سترګو هغه عملي کوي. یعنی اول خو داعش په افغانستان کې کورنۍ نه لري، او چې بیا دغه کورنۍ ته پیسې ورکي، او یعنی دا یو فرحت یو خلګه د خپل مقصد لپاره استعمالوي. زه په خیال اوس پاکستان هم داسې یو حالت کې نه ده. دوی یو ځل د افغان طالبانو د ساتلو لپاره چې وی په وساتي یو ډول پاکستانی طالبانو ته د جوړېدو اجازه ورکړه په وزیرستان کې. تاسو ګوري هغه طالبانو زده له کنټرول وته دي خپل پاکستان په داسې حالت کې ده چې په دې تیرو درې کلونو کې شاید په زرګونو کسان د دین اوړاندې 2000 شپږو کې د پاکستان د پوز مرکز د پاکستان میدان وایدا ټول تر بریدونو لاندې راغله. نو زه په خپل پاکستان هم په دې پوښه وایم چې دا غو وخت نه ده چې دغه جهادي ګوندونه به همیشه د دوی په کنټرول کې وي، کاغه کشمیري جهادي ګوندونه وي یا افغاني جهادي ګوندونه وي یا نور داسې ګوندونه وي. هغوی چې اوس ګوري چې پاکستان یو ډول له اقتصادي رکود سره مخامخ کړی دی، د 2000 وکال دی خو د کرکټ یو ټیم هم پاکستان ته نړیوال ټیم ناراضي، نړیوال بزنس کمیونټي یا د یا انویسټمنت څوک یا تجارت په پاکستان کې څوک نه کوي. عمل دا ده چې امنیت نشته او طالب د نظم په خیال دغه ډول تیوریان به همیشه موجود وي. دته د پای ټکی نه کې خوده شي فارکه دا ده چې نور دغه جهادي بزنس کول او تجارت کول دا نه د افغانستان په ګټه کې، دا نه پاکستان په ګټه کې، دا نه د هند په ګټه کې ده. او غوی اوس غواړي د دې بلانه ځان خلاص کړي، خو البته د دې بلانه ځان خلاصول هم اسانه کار نه ده. او زما په خیال دغه د منځ وړلو لپاره اقدامات کول پکار دي. تاسو ګورئ پاکستان فوج شاید یو وخت کې دا فکر کولو چې دا جهادي ګوندونه موږ ډیر اسانه کنټرولولی شو او له منځه وړلی شو، لکه څنګه چې مو د مشرف په 2002 کال کې د کشمیري جهادي ګروپونو خلاف اقدامات وکړل او ټول یې له منځه ډیر په اسانۍ سره دوی دفترونه وتړل. خو دوی دا فکر کوي چې د طالبانو به هم همدا ډول په اسانۍ سره کنټرول کړو. د ټي ټي پی یو ګروپ چې اوس هم د پاکستان خلاف جنګیږي په وزیرستان کې، پاکستان په عملیات کې یو نیم کال یو تو څو پوری دوی په ټول قبایلې له دا غسیمونه وستې دي، خو څو پوری په یو پراخ میدان کې چې دوی هر څه خالي دي اوس هم غلطه کنټرول نشي قائمولای او په جګړو وخت دي هر ورځ باندې بریدونه کوي. نو زما په خیال دا د تیوریانې خو اسانه دي، خو اوس چې ګورو نور هر څه له تیوریانو وتلي دي. او حقیقت دا ده چې نور دغه ډول خلک دی یو سټیټ لپاره هم ګټه نه لري، کاغه یو بل خلاف استعمالوي او د دې مثال د هغه مارانو غوندې دا چې تاسو په فکر کوي چې دا مار زه ساتم او دې باندې بزما غونډي یا بل څوک چل کیږي او ماته بس نه وایي زما په خیال نور دا تیوریانه غلط دي او اړیواله ټولنه اوس یو کلی حیثیت ګرځېدلې ده او دغه ډول اشخاص کدی لري هم وی یو بل چاته نقصان رسوي شي مثلا امریکا اور باندې اعتراضات کولی شي او اروپا اور باندې اعتراضات کولی شي یو بل سره روابط جوړېدل شي نو ټول بده هڅه کوي چې دغه دغه ډول عناصر سره تعلقات باید ختم شي او د دې مخه ډب شي.
بله تشکر خو یوسف زای. جناب آقای پایان، یکی از خواننده های صفحه فیسبوک ما آقای نقیب مستمدی نوشتن که در آغاز داعش رقمی که شما پیشتر داشت تذکر دادین در عراق برای مبارزه با حکومت شیعه عراق با وجود آمد و پس آنتر به اطراف هم پخش شد. آیا استراتژی اصلی داعش شیعه ستیزی بوده مشخص و تا هنوز هم هست، یا استراتژی مشخص را این گروه دنبال نمیکنه و در هر زمینه چنانچه اونا نوشتن مثلا سربریدن امریکایی ها، ژاپنی ها و غیره و غیره؟ آقای پای،
ما این می مسئله را من مطالعه کردم از نزدیک و تحقیق کردم. اصلا امی حرکتی که پسان داعش شد یا ISIS که اسلامیک استیت اف عراق، یک آدم بود به نام ابو مصعب الزرقاوی.
بله، امی کسی که در اونجا کشته شد بعدن. بله،
ای اصلا اردنی بود و فلسطینی، آمد بعد از اینکه امریکا به عراق رفت، حکومت چرا از بین برد از صدام حسین، نوری المالکی رو بر سر اقتدار آورد. نوری المالکی بعضی پالیسی های غلط را گرفت که در اونجا تقریبا همه تمام سنی ها را چه در ارتش بود و چه در ملکی از کار کشیدن و اینمی مردم کلگشان رفتن به طرف مخالف حکومت نوری المالکی و اینمی جا بود که اینمی آدم هم از بیرون آمد، ابو مصعب الزرقاوی، بازور امریکایی ها کشتن در 2004.
بله،
اینمی حرکت اول اسلامیک استیت اف عراق بود که دولت اسلامی عراق، باز بعد از وقتی که بشار الاسد در 5 سال گذشته سنی ها را در اونجا از کار کشید و علوی ها ایران همکاری بشار الاسد کرد و تا روسیه و اینا، در اینجا یک حرکت دیگه پیدا شد، سنیای چی سوریه و سنیای عراق با هم جمع شدن، بالاخره این شد ISIL که اسلامیک استیت اف عراق ان لیوانت، که یعنی یک جنبش به جنبش وسعتر جور شد.
بله
دیگه، این یک واقعیت است. با سوال در اینجا برادر که این امیزمی جنگا کی بهره برداری میکنن؟ ببینین امی افغانستان شما امی حکومت بر سر اقتدار در این ممالک از این گدودی استفاده میکنن که حکومت خود افغانستان هم در اون جمله شامل است در 35 سال گذشته، و یک تعداد گروپ های دیگه که بهره برداری از جنگ کردن، یک اندازه یک قمندانای مسلح هر گروپ، چی سنی بود چی شیعه چی تاجک تو ازبک چی پشتون، اینا امروز شما میبینید که افغانستان اینا میلیونرا و بیلیونرا هستن، تامیرای بزرگ بین اینا ارتباط دارن. اما یک مسئله بسیار ساده از کابل بانک است. ما و شما همه خبر داریم که پول ازیره کی گرفت و کی نگرفت، حتی مردمایی که بسیار با اصلا با رئیس جمهور افغانستان و با معاون رئیس جمهور افغانستان ارتباط داشتن. اینمی جنگ به اینمی قسم ادامه داره، این مردم بیچاره دیگر یک روز یک رقم اینا به اصطلاح میغولانن، یک روز به یک طرف دیگر. یک امی کنسپیرسی تیوری هم از خود متاسفانه اینا کلگی شک ریشه منشه دیگه دارن، مردم های هوشیار در قبال ازی هستن، این امیره وسط میتن. اما در میان در انگلیسی یک ضرب المثل است، میگه اولین قربانی حقیقت جنگ است، چی واقعیت است، اولین قربانی جنگ حقیقت است. حالی حقیقت است پیش مردم گم شده و یک رنگ ما و شما سر مسئله مثل از اینکه ناجور مریضی را علاج کرده نمیتونیم، سر سمپتومای از ما تحلیل میکنیم و تجزیه میکنیم. واقعیت در جای دیگری هست، پس من ما باید این ریشه از عوامل باید بسنجم و سر از این بحث کنیم.
تشکر جناب دکتر صاحب پایند. آقای اطمر، با در نظر داشته از اینکه دکتر صاحب پایند و آقای یوسفزی هر دو بر این نکته اشاره کردن و شما هم که داعش در افغانستان پایه های مردمی نداره، پس چگونه میتونن ای در آینده خطرناک باشه و چرا چگونه میتونه باعث نگرانی باشه، در حالی که ظاهرا اگر پایگاهی نداشته باشن خب خود مردم میتونن، خیزش های مردمی میتونن جلوش را بگیرن بسیار بسادگی؟
ببینین افغانستان یک جامعه متفاوت از کشورهای دیگه است. در افغانستان مدت 35 تا 40 سال است که جنگ ادامه داره. ما که گفتیم داعش در افغانستان بستر نداره، به این بانه است که با تفسیرها و تعبیرهایی که داعش از اسلام داره مردم افغانستان از نظر مذهبی خود با او تعبیرها و با او تفسیرها مخالف هستند. یکی از مثالش مثلا دکای جهاد که امروز ایدا به خانه های مردم در شرق بیاده و مخصوصا کردا و ایزیدی ها و ایدا رفتن و دخترها و طفلا و ایدا گرفتن به نکای جهاد با یک چیزی که از علما و ملا صاحبا و ولی صاحبای کشور خود آرزو داره بیست که چرا اینا فتوا نمیتن به این قسمت که میبینن که حرکات داعش وقتی در شرق میاده بر علاوه که غیر بشری غیر انسانی است غیر اسلامی هم است ولیکن تا هنوز هیچ یک رهبر جهادی ما که امروز اینا مثلا در هر مثلا پای پیش میکنن اگر یک زن در کابل چادر نپوشه کل از اینا سبا در مسجد پل باغبوبی جب بشن و فتوا بیتن که فلان زن امروز بی سیرت بود و این چادر به سر را داشت ولی اینطور یک گروه که اونا حمله میکنن بر مسلمان های دیگه دخترها و زنها از اینا را با خود من حیث کنیز و بدا و دکای جهاد میبرن و تجاوز گروتی سر از اونا میکنن امروز ملا صاحبای ما بولی صاحبای ما شورای علما و روحانیونی ما همی کسایی که امروز در مساجد در افغانستان صدای خود در دیگه مسائل بسیار خوب بلند میکنن یک از اینا در مورد داعش تا امروز فتوا ندادن نگفتن که اینا چی کسا هستن جنگ با اینا رواس یا نارواس آیا واقعا مسلمان هستن از یک آدرس اسلامی وارد جهاد اسلام شدن یا حرکات از اینا تفکر از اینا کنش ها از اینا تمامش غیر اسلامی و حرام است. و در این قسمت بایدی که دوستا گفتن ما به این باور هستم که این دینش های بسوی که دارن در افغانستان به صورت بستر باز نخواهد کرد چی مردم افغانستان در پالی ازی که مسلمان هستن یک نوع سنتگرا و افغان هستن و اینا هرگز به هیچ مفکوری بیرونی اجازه هم نمیتن مخصوصا با مفکورهایی که اینا در مذهب و در دین تغییرات موجود بیارن با این هیچ وقت اینا موافق نمیشن ولیکن برای یک مبارزه تبلیغاتی با باید آماده باشید با باید برای مردم آگاهی میتیم دولت باید به قسمت آگاهی بده ملا صاحبای ما در ایواز از این که روزهای جمعه دولت انتقاد میکنن سر خود مسائل جهاد اسلام بحث میکنن که امروز پدیده داعش یا مثلا القاعده یا مثلا گروپ های فرنسی دیگه که هستن که اینا به نام اسلام گپی و سید جمال الدین افغانی علمای بیدانشی که اقدر از داخل اسلام ضربه زدن حتی مخالفین اسلام نتونستن که به اسلام و به ضربه بزنن که کسای از داخل اسلام خود اسلام و ضربه زدن من فکر میکنم در اینجا مسئولیت تمام افغان هاست که یک آگاهی بر مردم بده مسئولیت دولت است مسئولیت علما است که در مورد داعش ایدا بر مردم تشریح بکنن که چقدر تفکر از اینا تفکر اسلامی است و این را بگوین که در کدام موارد اینا غیر اسلامی عمل میکنن ما فکر میکنم اگر در پالیزی که با یک مبارزه نظامی و شما میبینین امیال در بسیاری جا خیزش های مردمی هست مثلا دبی رنگارهار خیزش های مردمی هست در کنر خیزش مردمی هست و در غزنی که خیزش مردمی است در زابل خیزش مردمی است ایرمی گروپ ها هستن که اینا باید خیزش های مردمی حمایت شوند از طرف دولت حمایت شوند از طرف مردم حمایت شوند اگر در یک قریه یا در یک گلسوالی یک گروپ 20-30 نفری بینوان گروپ خیزش مردمی بخیزن این به حمایت مردم ضرورت دارن ببینن تفاهم بکنن با مردم تفاهم بکنن با دولت تفاهم بکنن با ارگانهای دولتی با ارگانهای امنیتی که اینا رو کمک بکنن در بسیاری موارد دولت اینجا سهلنگاری میکنن چنانچه یکی دو سال گذشته در غزنی خیزش های مردمی ایجاد شد ولی دولت او را کمک و همکاری نکرد و بالاخره خیزش های مردمی تبدیل شد به این که تلفات بیشتر ببینند و بالاخره او خیزش های مردمی سرکوب شد. من آرزو میکنم که ارگان های امنیتی به این قسمت توجه بکنند و لوای ما به این قسمت توجه بکنند، تبلیغ بکنند در مساجد و در بازی جوبا و برای مردم بتن فتوا بتن و ببینن که مردم بالاخره از سردرگمی براین و بفهمن که داعش کی است و بفهمن که القاعده کی است و بفهمن که دیگر گروه های افراطی که امروز به نام اسلام اینا تروریسم در کل دنیا دامن میزنن و نه تنها بر افغانستان و واشنگتن بلکه بر کل جهان خطر است، برای خیلیت خطر است،
او را تشکیه و توضیح بکنم. تشکر آقای اطمر. حال باز هم میریم با اجازه مهمانای محترم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن. شنونده اولا میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا زنگ میزنین؟
مهربانی وکیل.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
بخیر جوړی د بادغس تر د سره پاړی کیم زما د میلمنو څخه دا غوښتنه ده، یو غوښتنه مې ستاسو څخه ده چې د زما ټلیفون ژر کاش نه کوي، خو زه یو څه خبرې کوم.
ټلیفون څوک نه قطع کوي، د موضوع څخه مو وځي یو او بل هیڅ وخت مور د چا ټلیفون نه قطع کړي چې دا موضوع سلا وځي سي ټول اوریدونکو ته چې تاسو چې د چا به احترامي ونه کوي، مستقیما پر چا برید ونه کوي. موږ دغه رادیو هم د خطر ده چې د ټول لپاره زمينه مساعده سي چې خپل نظر وړاندې کړي. مهرباني وکړئ.
یا دا د موضوع ته نه بهر کېږم او دا د داعش په مسایلو کې چې دا کوم عام ولس یا بلبرز دولتي خلک په دغه کې کوم دغه لري چې وایي دا داعش په افغانستان کې نفوذ نشي کولای، یا دا څوک دي چې راغلي دي افغانستان عام ولس ډېرې ناخوالې خپل پر سرو باندې وګاللې. هر سړی چې قدرت ته رسېدلی دی دا داعش په مثال باندې پر دا عام ولس باندې زړه نه ده سوی خپل کړه وړه پر کړي دي. لکه په مثال ته ور باندې چې اسمت مسلم په کندهار کې و چې څه خواري پر خلکو راوستلې، دوری د سم شمال خواته ګولې و مثال پر خلکو دغه رقم خواري راوستل، دا داعش نه تربیه کوي بل چانه تربیه کوي، د افغانستان بچي و د افغانستان سړی و. خو هر سړی چې قدرت ته ورسېږي د خپل قدرت نمایي پر عام ولس باندې په دغه ساتو شي دا یو خبر. او بل د دغه مېلمنو څخه زه دغه غوښتنه لرم یا کوم پوښتنه چې دا زموږ خلک چې قدرت ته ورسېږي لکه د پخوا خلک چې جهاد د روس په مقابل کې وکړي شهیدان یې ورکړي ستړي سوه په اخره سلسله کې بیا راوایمشته یو بله خواته راغله، خصوصا بیا طالبان در شین لکه د امیر المؤمنین چې ښه حاکمیت او ښه جهاد د قرآن او د وطن دپاره خدمت وکړي د اخري ډله بیا اول یوه بلې خواته اوړي یا بل فرد نور عوامل پر ولس باندې را تطبیقوي. دغه وجه څه شی ده چې په اوله سره کې مسلمانان یو ښه جهاد کوي او اخره بیا هر رقم کېږي، دغه عامل څه شی دی؟
مننه وروره. ورځو بل اړیدونکو ته او ګورو چې دغه څه نظر یا پوښتنه ده. مهرباني وکړئ.
روی خط هستم برادر، خودم معرفی کنین، از کجا زنگ میزنه؟
بله سلام علیکم، محمد افغان مهدی کنه ولایت خواهم.
بفرمایین آقای افغان.
مهربانی اوکی
متوجه شو نوتاسی گوری دی افغانستان بخانه چرواکو تو تواری پا پاکستان مندی دا جاگ وکر چی راسا کینا مونږ سره صلح وکړه، هغه ډلې چې تا په خپله غېږ کې نیولې دي یو دفعه به ستا دپاره مار ګرځي، ما دپاره به مار ګرځي او د ټولې سیمې دپاره به مار ګرځي، مونږ ته به ټک را کوي. خو دغه رقم ټک سنه بیا مونږ سره د حل لارې نه به تا سره دغه لارې توتو د حل لارې نه به جهان سره د حل لارې. خو متاسفانه چې پاکستان دغه نقاط ته متوجه نه شو او بیا هم د پاکستان ایس آی دغه ډلې په خپل څنګ کې ونیولې او په ډېر مغرور ډول باندې استعمال کړل. خیر مسایلو ته راځم. زه پوښتنه له محترم پاینسر څخه دغه کوم چې آیا پاکستان اوس مجبوره شوی دی چې د هند او د افغانستان سره خپلې همکارۍ ته زور ورکړي؟ یو دوی مسله څو اک اعتبار چې د هند دولت او د افغانستان دولت په پاکستان باندې د لاس اور کړی دی څه په کار دی پاکستان ته سي اوس د اعتبار لاس راوړي تر څو دا مارت د خپل غیر ساتلای دی او مونږ باندې چې چلو نن هم پاکستان ته یو ډول بتار ګرځیدلای دی څه د حل لارې بولې پاکستان دا مشکلاتو لاره
مننه ورزو بل اړدون کې به ملمنو ته موقع ورکو چې خپل نظریات وړاندې کی مهرباني وکړي
روی خط سم
سلام علیکم نعمت الله در پول است زما تر کو
مهرباني وکړي نعمت الله
سلام ملمنو سلام
و علیکم سلام
دغه مې در په ورو زما نظر دا غوښته چې دغه دایښ دله چې د افغانستان حکومت خپل غوړي غوډې نه غوښتلې په ننګرهار کې چې د طالبان او د دایښ ترمنځ جنگ ووم شته دوی ورته ناس و دوی سیل کوي یعنی چې دا د حکومت راولارسو او طالب چې دلته کومه کور کړې و د دایښ پرځت باندې جنگېدلې وای دا به دوی دواړو په ګټه باندې نه وای د طالب خوښه کې دوی د طالب سره جنجال دی هغه دوی خپل کورنۍ مسله ده نو بیا دوی وای دا دغه څه ورته کښېنه سره ترځنی او اول د جنگ سره شروع
جالب موضوع مطرح کړل ورجو اتمر صاحب ته وای طالبان خو کورنۍ مسله ده خو په طالبانو باندې هم ځینی کسان داسې تور لګی چې د پاکستان اجنډا په افغانستان کې تطبیقی نو بیا کورنی مسله نسوله او دی وایي چې ولی افغان حکومت او افغان ځواکونه کله چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه ومشتله سیل کوي او کومک ونه کې طالبانو سره طالبان سره څنګه باید کومک وکړي چار ورځ بریدونه کیږي او د افغانستان عسکر وژل کیږي عام خلک وژل کیږي دغه منطق تر څه ده پوری پر ځای دی اتبار صاحب او بیا به ورسته پاین سپتا ورسو
اوکی زه داسې فکر کوم چې طالبان یو افزار دی د سیمې د استخباراتو د امریکایانو په لاس په دغه بنیاد باندې چې هغوی په سیمه کې ستراتیژیک اهداف لري هغه تقابل چې د روسانو او د امریکایانو ترمنځ په سیمه کې روان دی یا مثلا د چینایانو او د امریکایانو ترمنځ روان دی د دغه د پاره دغه د فشار راوړل د پاره په چین او په روسیا لکه چې تاسو اوس په اوکراین کې ګورئ د امریکا او د روسیا د تقابل او دغه سې په منځنۍ آسیا کې په سوریې د سوریې په جنگ کې تاسو ګورئ چې روسان دي د داعش په نوم د بشار الاسد مخالفین بمباري کوي بیا او دغه سې امریکایان راځي په یوازې دې چې هغوی داعش په پاری کې سی بل څوک په پاری کې یا او دغه سې تقابل تاسو ګوري دغه طالبان چې دلته دي اوس امریکا غواړي چې دوی مذاکرات ته تشویق کړي په حقیقت کې د امریکا په رسمیت پیژندل دي طالبان یعنې په دې مانا چې طالبان دوی په رسمیت په دې وجه پیژني چې دوی غواړي چې طالبان مذاکرات ته کښېنوي که واقعا امریکایانو غواړي چې طالبان محو او نابود کړي هغوی کولی شي چې لکه چې په افغانستان کې دوی د دوی دولت سقوط کړ داسې په پاکستان کې یا مثلا په خپل افغانستان کې د دوی پر ضد مبارزه وکړي خو امریکایان دغه خبره نه غواړي امریکایان دا بل کار چې د داعش په توګه دی دا په دې معنا ده تاسو وګورئ دلته هغه زمینې چې واقعا داعش په بزري ختیځ کې لري په سیمه کې نه لري لیکن دوی سوري یا شکلي ممثل د دې جوړ کړی دلته په دننه په افغانستان کې او په سرحدي سیمو کې او هغه معمولا د لشکر طیبه او جایش بهابت لشکر جنګوي کسان دي چې دوی اوس په اصطلاح داعش ته بیعت کړی یعنی په حقیقت کې افریقایان او غربیان داسې غواړي که طالبان هم د دوی خبرو ته غوږ ونه نیسي نو دای بیا درېیم کارت لري چې هغه داعش ته او داعش په سیمه کې رادننه باسي په دې بارا چې روسان او چینایان او همدغسې د سیمې نور هېوادونه دوی تر فشار لاندې راولي ځکه دغه بینالمللي تقابل نړیوال تقابل په دغه سیمه کې اوس د افغانستان یو مشکل چې دی په خپل افغانانو کې مشکل نه دی دا د سیمې د رقابت د نړیوالو د رقابت یو ستراتیژیک موقعیت دی د افغانستان موقعیت اوس د دې دپاره سرخوږی راوایسته کړی که د افغانستان سره چا کار هم نه درلوده مونږ د نیابتي جګړو د پراکسی وار قربانیان یو دلته په افغانستان کې په دې معنا چې نړیوال نړیوال رقابتونه او د سیمې رقابتونه دلته د پاکستان او د هند رقابت وګوري مثلا مزار کې د هند په قونسلګری باندې بریدونه په جلال آباد کې، د پاکستان په قونسلګری، دا څه پوهیږي چې یو خارجي جنګ دی، یو استخباراتي رقابت دی د دغه هیوادونو تر منځ. خو په هر صورت خبره دا دی چې دا یو لوی لوبه ده. د لوی لوبې دپاره نو موږ غیر د دې نه چې یو ضعیف خوایو، زمونږ رهبري د حکومت هم په دغه حد کې نه دی چې دوی خپل ستراتیژي خپل پالیسي ولري، او هغه شریکانو سره چې دوی سره په دغه نړیوال اتحاد کې یو ځای دی، دوی باندې خپل خبرې وبدي، یا د افغانستان د لیګ یا کې وبدي به رافې خوندي وساتي. مشکله دا خبره ده چې بنده برعلاوه چې باید د لوبې نه بیرون وتلی وای، موږ د دې لوبې یو برخه یو چې دا د افغانستان دپاره ډېر خطرناک دی. زه د دې نه ډارېږم که افغانستان خدا نخواسته د دغه دوه تقابل تر منځ واقع شي، دا به د افغانستان دپاره ډېر خطرناک وي. روسان هم اوس په دغه حد کې نه دي چې هر څه چې غربیان غواړي، هر څه چې داعش غواړي، هر څه چې طالبان غواړي، هغوی ته به ګوري. زه فکر نه کوم کله چې روسان 2500 کیلومتره لرې ځي سوریه بمبار کوي او کروز راکټونه په سوریه او په داعش باندې ولي، نو هغوی ډېر نږدې کولی شي په سلویتري کې دغه کار وکړي، او د دې د جغرافیا قرباني به افغانه دي. موږ ته دا په کار دی چې موږ باید
مننه دغه بس بر ټول کو بښنه غواړم اتمر صاحب د خبرونو ورسی شي بي دي تقریبا 2 دقیقې دواړو ملمنو ته وخت ورکو پاین صاحب نو پیل کو. پاین صاحب، په مجموع کې څه باید وسی؟ هند او پاکستان، آیا دغه خطر په رښتیا هم واقعي خطر دی؟ باید دوی د دغه دشت خطر په خطر باندې په افغانستان کې همکاري زیاته کړي او سیالي پرېږدي او کنه؟
وایم یک سوال دیگر هم اضافه میکنم که بقای بالاخره داعش در افغانستان چی است؟ چگونه میتونه بقا داشته باشه و آینده را شما چگونه میبینید؟
بله، دا زما په فکر هم پاکستان، هم افغانستان، هم هندوستان دغه رقم دا تروریستي او ترهګر ګروپونه چې راځي، چې د هغو د پاره نه ده پخپله د اسلامي ارزښونه، د اسلامي د پخپله د قران او احادیثو اجماع د علما او قیاس دا او دا معنا نه ورته لري. دا هغه داسې خطر دی چې هغه یوازې د مسلمانانو د پاره نه دی، د ټول نړۍ د پاره دی. دا هندو، پاکستان او افغانستان دا مجبور دي، هر څونه چې دا مشکلات جوړیږي، د دوی د قتل او قتال جوړیږي ډیریږي، دې مجبور دي چې یو لار پیدا کړي دی ته یو همکاري سره وکړي په دې موضوع. مهمه خبره زه به لنډ وخت لرو، زه به دا وایم کته د باد دغه چې روسان د افغانستان څخه وتل په 1990 کال کې، افغانانو شکر وکړ چې بابا دا آفت خو زموږ څخه ولاړ. باد لغه څخه تنظیمونه رااله، دا تنظیمونه دومره مردار کړه چې بالاخره مجبور طالبانو ته هرکلی وای. کته طالبانو هم د افراط څخه کار نه وای اخیستی، او دغه سی یو رقم اسلامي چې هغه ګر سره د اسلامي ارزښتونو سره مخالفتونه درلودل، او یاد یو چې دا البته ټول په طالبان نه، یو چې دا د آی اس آی غلامان سره که هغه دا کار په افغانستان کې نه وای کړی، دغه القاعده او دا په افغانستان ته نه وای سره راغلی. نو موږ دا چورته ګورو، دا یو مشکل بل مشکل. هغه د سادی صاحب بیت مشتبر یا دیږي چې وای دغه دی وای، شنیدم ګوسپند را بزرګې ریحانیت از دهانو چنګ ګورګې، شبانگاه کارد بر حلقش بمالید، روانی گوسپند از وی بنالید، که از چنگال گرگم در را بودی، بدیدم عاقبت گرگم تو بودی. نو دا یو گروپ پس لاغت خچ رازی، بل لاغت را غیب سمرداری، بل تر غیب سمردار کی مشتاسی ولی دل. دا طالبان یوازی پا افغانستان کی زور نلیری، دا دا افغانستان دا حکومت مخالفین دی چیو تعداد پا طالبانو سر رازی، د خلکو مزکی اخستل کیږي، د خلکو کورونا اخستل کیږي، د خلکو سره جبر کیږي.
مننه ورځو اتمر صاحب. اتمر صاحب مهرباني، تاسو خپل ورستی خبري وکي.
به فرماینه
پات د ډاکټر صاحب پایان پیدا به وای. زما باور د دې چې دا رقابت ډیره سختيږي، زه د فکر کوم چې هند او پاکستان خپل ونجي مسائل د زر حل کړی شي، دې خاطر چې داعش د دې لپاره یو تهدید دی، بلکې دغه رقابت به که موږ ډېر هوښیار نه اوسو نور به هم ګرمیږي، او په سیمه کې به دغه رقابتونه نور هم زیاتېږي. پاتې شو د آصفي صاحب خبره چې د داعش بقا، د داعش بقا دغه پورې بربوط دی چې طالب کم وقت که ده طالب پروژه کم وقت که ختمی گی که واقعا طالبان پسیوه که ده امریکا برافه خودی کی او ده امریکا ده پاره ده او افزار به وسیله کار ورکی داشت ده ضرورت داشته لیکن که طالب ده امریکا ده پاره او ده غرب ده پاره کار نکی پس فرستان که جازه فکر کم ده داشت حضور ده حتمی ده او سیوه که ده یو بدبختی
یا لوی تحول رامنده تشکر از هر سه مهمان محترم خود جناب آقای اساق حتمر، دکتر سیب علم پایند و آقای سمی یوسفزی تشکر که وقت خود بر ما اختصاص دادن و در برنامه حضور پیدا کردن.
مور قرآن و پرمدیز پای ترسیجی پتونان شبو که باید پشتو یو ساته خبری خبرونو تستولایی میسی تربیان پا پاک تایت فارم طول روغ جور اصر بلیدو سید خدای پامن.